مانا دا چې کله زغاله د ده لاسته ورشي دی لومړی په غبرګو لاسونو هغه هواروي، بیا یې ژی باسي او په منځ کې یې د لاس په ګوتو او ګمنځي نقشونه جوړوي. د ده خبرې به هم واورو.
فقیر خان څه کوې، څه کاروبار کوې؟
زه ناخونګیري کوم.
ورته وکه دا ناخونګیري څنګه کوې؟ وروره دا خو ناخون نه ده، شانه غوندې یو شی ده.
دا پانجه ده، پانجه
کومو ډوډۍ لپاره ای؟ دا ګردو لپاره.
دا خاصه ده، ګرده ده، ګرمه ده.
دا خاصه څنګه ډوډۍ؟
خاصه نو کشکدای نه دراز نه.
دراز ته خاصه وایې؟
او
دا ګرده، ګرده ته څه وایې؟
ګرده ته ګول وایې. او ګول
دا لاس ولې په اوبو لمدې؟
دا ډوډۍ په خاطر لمدوه.
چې ونه نکلي؟
او نه نکلي.
کوم څه تکه نور کوم وسایل دي چې استفاده ورنه؟
دا شانه ده، خلاص شانه بخمه.
دا انده ده ویختو شانه ده. ویخته خو نه پېښانه کوي؟
نه نه، شانه پاک ده.
وړو خو ډېر پوری نکلي.
هغه څوک چې د نانوایی ډوډۍ پلوري هغه ته پرچلدار وایي. د پرچلدار څنګ ته دخل ایښی وي او د نانوایی له تخت سره او د باندې ډوډۍ په منظم شکل ږدي، د خلکو فرمایشونه اخلي. بل دا چې چاړه ورسره وي، د ډوډۍ هغه برخې چې له تنره سوي راختلې وي په چاړه توږي. ومان مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
مهربانی ته نوم دی راته وای؟
نوم محمد عزیز.
څو بجې راځي دا پرچال په خاطر؟
څلور بجې.
مشتری لري صاف؟ څلور بجې.
نه څلور بجې نه لرو، قرارداد لرو. قرارداد په خو د پرورشګاه ډوډۍ په خو.
نو ته څو تنخواه اخلې دل؟
څلور سو.
څه کمالې په دې پرچالداری کې؟ څه کوي؟
خلک دا ډوډۍ ورکوي، ډوډۍ دلته یک دو.
دا یو بل حساب د چوبخت و. دا چوبخت حساب څنګه کوي؟ چوبخاتونه لري؟
نه چوبخات نه لرو.
لکه غلی میرزا گل څخه به واورو چې اوس څو ډوله وړه لمدوي او خپلو کارګرانو ته څومره تنخواه ورکوي.
یو کزاکی دی او بل پاکستانی دی، دا دوه ګډو بیا هغه نه باد خمیر. او ناخونګیر چې دی 5 ساعت تنخواه لري دی ورځي. او وزبر چې دی 5 ساعت تنخواه لري، نانکان 5 ساعت تنخواه لري. تلګار او خمیرګار دواړه یو دی چې هغه 100 روپۍ اخلي دی ورځي. نان پاس دی ز په خپل نان پاس او زو زرګونه اخلي.
د نانوایی چې ډوډۍ خرڅنه شي بیا یې ډېر چرت خراب وي. لکه غلی عزت الله به د همداسې یو نانوایی کیسه هم واورو.
وایي چې د یو پاچا زوم و، هغه نانوای و او دا ډېر خفه و. په دغه ورځې ډوډۍ نه وه خرڅه شوې. بیا د پاچا ورته زه به دا دوکانونه نن وتړم او پرېږدي دا ټوله ډوډۍ تا خرڅه شي. نو کله چې هغه دوکانونه وتړل، دا د ټول دا ګاک چې و دې بوج په دغه نانوای باندې راغی، د په زوم باندې او ده ورته ډوډۍ ونه رسولی شوه. نو بېګا ته بیا دا خفه و. پاچا ورته چې ولې خفه یې؟ خفه خو به دې مه ما ټول خکو ډوډۍ ونه رسولی شوه.
قدر من اوریدونکو، د نن خپرونه هم دومره وه. کوم راډیو ته لیکونه راستول پتې مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. پسیاو په عزت وسه.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. پخوا به وزیران له ملي شورا نه داسې ویریدل لکه خون کې خواران چې له مفتشه ویریږي. خود وزیران وروستۍ سیزا وزیران دومره زړور کړل لکه د ارک مشاورین چې په چا رایم نه وهي. دغه د استیزا او استجواب خبره ما نوره دومره بیمانا شوه لکه د فساد په ضد د مبارزې. اوس نو وزیر په فیلم رای نه وهي او تر بل حکومته څوک په کاګام نشي ورته کتلی چې څنګه یې زړه و هماغسې به یې ډنګوي. د خپرونې په پیل کې مو یو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی چې د امنیتي چارو کارپوهان د پایتخت په امنیتي حالت مغزه وخوري.
نننی درې کنجه میز ته په خیر راغلی.
په خیر اوسې، سلامت اوسې.
باز به پیل کو کوم خوښوي؟
مهرباني. ګوره اوسوانه، تا خو مونږ اوریدونکو ته معرفي هم نه کړو. یو ځل مو خصم معرفي کړه، بیا به بس پیل کړو. څنګه؟
بله بله بله، دا خو سمه خبره ده. دا باید اول دا کار کړی وای.
هو بخې، ډېرو بخې. ما ویل چې اوریدونکو مو د غږ سره آشنا دي. زه کار ورځ مو څو ځله سیاسي او فوزي بحثونه اوري.
ته رښتیا وایې؟ خور پیژندل بو نور هم دا اوریدونکو او چارواکیو په حافظو کې ژوندی ساتي. تا ته خو معلومه ده چې د چارواکیو حافظې کمزوري وي او تر ډېره وخت مو په یاد کې نشي ساتلی.
نو
تاسې غواړئ چې د چارواکو له یاده ونوځئ؟
بالکل بالکل دې سبا خبره وکړه.
واضح خبره ده.
نو چې داسې ده بیا هر یو ځان خپله اوریدونکو او چارواکو ته ور وپېژنئ.
سمه ده، ستاسو په اجازه زه به ځان
وپېژنم.
زه خان دوران خان سربطالق د سیاسي، اقتصادي، امنیتي، پارلماني او نورو چارو کارپو.
زه پاغندریتا جانګل لور د ښځو د مختلفو چارو او سیاسي چارو کارپو.
او تاسو؟
زه چیما خان میر سړیچن، متقاعد فیلد جنرال د امنیتي او سیاسي او استخباراتي او تو درګه د چارو کارپو.
ډیر ښه. لکه څنګه چې تاسو هم اوریدلی دي چې سکل با 30% بې امنیتي مرکز یعنی کابل ته متوجه وي او له همدې امله د زیاتو خطرونو او امنیتي پیښو انتظار کیږي. نو سر په طلاق صاحب،
مهرباني
کلمړی تر اته وای چې په دغه حالت کې به د کابل اوسیدونکو څه کوي او په کابل کې د دولتي او حکومتي ادارو او دفترونو موجودیت بل غواخ سره مخامخ شو کنه؟
الکه خبر یاله دومره وګ د پښتنه دی وکړه چې لبا دي د خبرې سره برور کړي.
صاحب که تاسو پښتنه سم نه وي اخیستي جواب یې فیلد جنرال خان میر سړیچن راته وای.
سمه ده سمه ده، ودی وای لبانه بیا لنډه پوښتنه وکړه.
سړیچن صاحب،
دا رښتیا هم ډیر لوی ګواښ دی او ډیره لوی ارزیابي او عامه جانبه څیړنه غواړي. حکومت باید د امنیتي چارو ماهرین ور وغواړي او سلام مشوره ورسره وکړي. دا موږ د څه لپاره یو؟ د دغسې لوی امنیتي چیلنجونو د ځواب او څیړلو لپاره فیلد جنرالانو او فوجي تجربه کارانو ته اړتیا سته. بلاخره باید موږ وغواړي. نو
سب که مهرباني وکړي او په لنډ ول راته وایي چې اوس د فتن څه کول پکار دي.
سړیچن صاحب مهرباني،
د دې لپاره باید یو اړخیز او عامه جانبه ستراتیژي جوړ شي. د کابل او شاوخوا ولایتونو لپاره نوې خریتي جوړ شي، ځکه چې بې خریتي ډزې هیڅ ګټه نه لري. لا چې کېدای شي تاوان هم واړوي. او سر په طلاق صاحب،
خه سر په طلاق صاحب، ته څه پکې وای؟
ځوانه، زه خو وایم چې نه په خریتو سر ته ورزي او نام اما جانبه ارزیابي او څیړنه. چې 30% خطر کابل ته متوجه دی او پاتې 40% نورې واته، نو باید پایتخت له کابل بل ولایت ولېږدول شي. څنګه سړی چن صاحب؟
د پایتخت لېږدول خو ډیر مشکل کار دی، دا به کله امکان ولري؟
ولې امکان نه لري؟ هلکه، خلق له ویرې هر کار کولای شي. دا اوس دې امر ورته وکړي، سبا ته یې ګوره چې هر څه انتقال شوي وي. په غلا کې ډیر چالاک دي.
سر په طلاق صاحب،
مهرباني،
ته رښتیا هم سر په طلاق ګرځې؟ د پایتخت انتقالول څه د ټوک کار نه دی؟
د خریدې مطابق امکان سته.
نو همداسې ورته کینو؟ 80% بې امنیتي لکه چې وړه خبره درته ښکاري که څنګه؟
سړیچن صاحب ته پکې څه وایي؟
د ما نظر دا دی چې د یوې ښې پوځي او امنیتي ستراتیژۍ د جوړولو په واسطه کولای سو د پایتخت د انتقال پر ځای بې امنیتي انتقال کړو.
چیرته؟
بل ولایت ته.
نو ګټه به څه وي؟ بې امنیتي خو بیا هم په دې هېواد کې پاتې شوه.
پاتې شوه خو له پایتخت ووته. د پوځي لارښوونو له مخې باید لومړی خطرناکه خطر لرې کړای سي، بیا دې خطرونه هم دا ډول د پوځي زده کړو او قوانینو له مخې باید لومړی مهمې سیمې امنیت کړای سي، بیا دې سیمې.
ګورې، تاسو ته وایم زه د فیلد جنرال صاحب له خبرې سره موافق نه یم، ځکه چې بې امنیتي بل ځای ته په لېږدولو له منځه نه ځي، خو پایتخت هم بل ځای ته په لېږدولو سره په ځای پاتې کیږي. لکه سر خلاص کوي.
په غونډې د دغې 80% بې امنیتۍ په باره کې ته څه نظر لري؟
د ما نظر دا دی چې نه د پایتخت انتقالیږي او نه د هم دغه احتمالي 80% بې امنیتي. د حکومت چارواکي د کوم دوس هېواد ته انتقال سي، په خپله به بې امنیتي له هېواده وځي.
زمون خلک په غم شریکی کې ډیر کلک دي، کینه معنی نورازی مونږی در وخیو.
یاره دلبر خان زه خو ډیر زیات وګای سوی نور نه سم تلای
هغه مکه وسړی یو څوک به پیدا کو چې تا ته ډوډۍ راوړي
کینه لالا سوال خو نه سم کولای
سوال مکه دلته دما د اوخي د زوم کور دی او شپږ میاشتې مخکې پلار وفات شو جنازې ته یې هم خبر کړم خو په څه شي بند شوم او هغه دعا راڅخه تر اوسه پاتې ده راځه چې ورشو دعا به هم ورته وکړو او ښه ډوډۍ به پرې وخورو
یاره خو سړی چې چېرته ځي نو له تا سره دې لاړ شي
راځه نو چې پرې ورشو قیمه ډېر درته خجالت یم بچو او د پلار په مړینه دې ډېر زیات خفه شوم خدای دې وبخي ډېر ښه سړی و
آمین خیر یوسې ماما تاسې به کینئ چې زه ډوډۍ درته راوړم وږي شوی به یی
زه خو په رښتیا ډېر وږی سوی یم
ګوره قیمه بچو زه خو درته معلوم یم چې له ډېرو شیانو نه پرهیز یم
ګوره اشنا ما ته ډېر زحمت مه باسه یوازې یو څو هګۍ په رومي بانجانو کې راپخې که او لیک تازه پیاز او مرچ هم ورسره راوړه بس خلاص
ښه شپږ میاشتې وروسته دوه ته راغلي او بیا یې فرمایشونه هم ګوره
ما ته خو لږ د چرګ یخني را جوړه کړه اوږه او تور مرچ هم پکې واچوه هلکه اوس خو د پلوونو پخولو وخت هم نه دی ناوخته دی که نه خو سر دې همیشه د پلوونو او قربو صفتونه راته کړي دي
دلبر خانه وږي یو اوس پلوونه او قرمې پرېږده
ما هم ورته وویل چې له پلو او قرمې تیر شه قیومه بچو غوا لرئ
هو ماما
چې غوا لرئ نو شلومبې او چکم خبر ښه لرئ
غوا لرو خو وچه ده شیدې نه کوي
رښتیا
او
سړیه کلی دی څه دښته خو نه ده لیو چانه لږ شلومبې راوړه چې نن مې هسې دا زړه پټ دی
ګوره قیم خانه چې شلومبې دې راوړې نو لږ نانا او ګشنیزم پکې واړه که بلا ورپسې
دلبر ماما د څه شي څخه پارېزي
زه خو تا ته دې وویل سیلب کروتو شیدو مستو شکنې او کچالو څخه پارېزیم
نو شلومبې بدې نه در باندې لګېږي
نه شلومبې ډېرې ښې را باندې لګېږي وهلکه که خپل چرګان نه لرئ چې پیسې درکړم له چایې واخله
زه خیر دی له دوکانه به یې راوغواړم
پام پام چې له دوکانه زراعتي را نه وړې یو ښه کورنۍ چرګه لال که پوه سوې هسې دې خو سر مه راته شرموه ټوله ورځ تا په صفتونو لګیا وي چې میلمنو ته دا پخوي او هغه پخوي
خدای دې خوار کړه د دې دعا سره چې ته یې راته کوي دعا ته نه یې راغلی د چرګ یخنۍ ته دې زړه شوی دی
ځانو لږ تعدي کوه چې ناوخته دی
ښه ماما
ماما دې ځار شي خدای دې پلار وبخه ارمان چې اوس خوشوندی وای وخت به سرلی راته حلال کړی
دا خپرونه ننګیر نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی صادق سپینغر عبدالرحمن سپوږمۍ او زهیله زرمتۍ کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو ده دی کابل 4 کندهار 2 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4